تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په جلال آباد کې د وروستۍ حمله حال درکو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په جلال آباد کې له 14 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش 8 غړي په اعدام محکوم کړي دي. نوریاس نوری هم ستاسو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته. په جلال آباد کې له 14 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي وویل چې د ننګرهار د مستوفیت پر ودانۍ په حمله کې چې تر اوسه روانه ده، لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان دي. حمله د مستوفیت د ودانۍ په دروازه کې په 3:14 سره پیل شوې او خوګیاڼي هغه یوه تنظیم شوې حمله بللې ده. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې یو پولیس په دروازه کې وژل شوی او دا چې څو حمله کوونکي مستوفیت ته ننوتې شمیر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه دغه حملې مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وروسته جزئیات ترکو. د غزنی چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د دې ولایت پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دغو بریدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خواجه عمري او د یک ولسوالیو د وسلوالو طالبانو لخوا تیره شپې په بریدونو او نښتو کې 15 سیمه ییز پولیس ووژل شول او د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا وتمول شول. د نوري په وینا وسلوالو طالبانو په همدې شپه د اندړو او جغتو پر ولسوالیو هم حملې وکړې چې افغان امنیتي ځواکونو ته پکې تلفات نه دي رسېدلي. هغه د دغو بریدونو په اړه وویل
د سوالو پر مې ته څه باندې بریښنا ته پاتریو چې ټول په خاطر به وشي دي سوالو ته مرجو لایې چې مخکې دي چې پرې ته کوی پلاس نشته.
وسلوالو طالبان د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو په ترڅ کې د غزنی په شمول د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملې زیاتې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکپټر په هلمند کې له بیړنۍ ناستې وروسته ویجاړه شوې خو سپرلۍ ورڅخه روغه وتلې ده. دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغان هوایي ځواک دغه هلیکپټر نن سهار وختي د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په یخچال کلي کې د تخنیکي ستونزې له کبله بیړنۍ ناستې ته اړ کړی شوه. دفاع وزارت ویلي چې هلیکپټر د هوایي بمبارۍ په وسیله ویجاړه او عملیې په اونډول د شوراب اډې ته انتقال شو. د افغانستان د نفوسو د ثبت د ادارې چارواکي وایي په کابل کې د عامو افغانانو لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش د لومړني مرکز په پرانستل کې دو سربیره څلور نور مرکزونه به هم په دې ښار کې پرانستل شي او وروسته به دغه لړۍ نورو ولایتونو ته وغځول شي. په کابل کې دغه لومړنی مرکز د شنبې په ورځ په کارته چار سیمه کې پرانستل شو. د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر شاوخوا دوه اونۍ مخکې په ارک د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې پیل شو او ولسمشر لومړۍ مېرمنې د ولسمشر مرستیال او یو شمېر نورو چارواکو الکترونیکي تذکرې خسته خو عام ولس لا هم د تذکرو ته انتظار او اجرایي ریاست دغه بهیر له پیلې دو سره مخالفت څرګند کړی وو. د نفوس د ثبت د ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې شپږ میاشتې به د الکترونیکي دی ویش بهیر په کابل کې مخته یوسي او وروسته به د نورو ولایتونو مرکزونو او ورپسې ولسوالیو ته وغځوي. احمد زینن درز وویل چې ټولو افغانانو ته بل درې او تر 15 کلونو پورې الکترونیکي تذکرې ورکړی شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د فشارونو او خنډونو سره سره په کراچۍ ښار کې د پښتون ژغورنې د لویې غونډې لپاره تیاری روان دی. د هغو ویډیوي تصویرونو له مخې چې د دې غونډې تنظیموونکو د ټولنیزو شبکو له لارې خپاره کړي لیدل کېږي چې زرګونه کسان د غونډې ځای ته د تلو په حال کې دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین چې هڅه کوله له اسلام آباده د الوتکې له لارې کراچۍ ته لاړ شي، لږ تر لږه دو هوایي شرکتونو یې ټکټونه د نامعلومو دلایلو له امله لغوه کړي دي. د راپورونو له مخې نوموړی اوس د ځمکې لارې دی غونډې ته په لاره دی خو د لارې په اوږدو کې له ډېرو خنډونو سره مخ دی. په کراچۍ ښار کې د دې غونډې تنظیمونکو بیا ویلي چې دا غونډه به تر هغو روانه وي چې پښتین ور رسېدلی نه وي. د ایران یوې محکمې د تروریستي حملو په تړاو د اسلامي دولت ډلې یا داعش اته غړي په اعدام محکوم کړي دي. په دغو حملو کې چې د تیر میلادي کال په جون کې په تهران کې په پارلمان او د آیت الله خمیني پر مقبرې وشو، 13 تنه وژل شوي وو. دغه حکم په تهران کې د ایران اسلامي انقلابي محکمې نن اعلان کړ. د 13 نورو تورنو محاکمې تر اوسه روانې دي. ایران ویلي چې 15 وسلوال او انتحاریان چې په دغو حملو کې ووژل شول مخکې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي وو. د انقلابي محکمې مشر موسی غزنفر آبادی د دولتي تلویزیون ته وویل چې د اعدام دغه سزا د استناف لپاره د ایران سترې محکمې ته وړاندې کېدی شي. غزنفر آبادی دغه راز وویل چې انقلابي محکمه د دغو حملو د قربانیانو د کورنیو هغو دوسیو ته هم رسیدګي کوي چې دوی د امریکا د متحدو ایالتونو او سعودي عربستان پر ضد اعدام پکې کړي دي. د ایران ځواکمن د سپه پاسداران انقلاب ځواک متحده ایالات او سعودي عربستان تورن کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو حملو تر شا لاس لري. د فرانسې چارواکي وایي هغه مشکوک کس چې پرون یې په پاریس کې د چړې په وسیله یو تن وواژه او څلور نور ټپیان کړل د فرانسې تبع او د روسیې په چشنیا کې زیږیدلی و. د دغه مشکوک کس په اړه چې پرون د پولیسو په ډزو ووژل شو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دغه راز ویل شوي چې د مشکوک کس مور او پلار د تحقیقاتو لپاره نیول شوي دي. او د اندونیزیا د سورابایا ښار په دریو کلیساو کې د یوې انتحاري بمي برید په شمول په دریو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویندوی فرانس بارونګ منګیلا نن د اندونیزیا ټي وي 1 تلویزیوني شبکې ته وویل چې په دې چاودنو کې مرګ ژوبلې پېښې شوي. د همداراز وویل د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. لږ تر لږه یو حمله کوونکی هغه مهال ووژل شو چې په سنتا ماریا کلیسا کې بم چاودنه وکړه. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن جلال آباد بیا د حملو شاهد دی. په جلال آباد کې د مستوفیت پر ودانۍ حمله شوې، تر اوسه پورې هم حمله روانه ده. له جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار باز محمد عابد را سره د ټلیفون په لیکه دی. عابد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
لکه څنګه چې تاسو ویلي، شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار کې په مشروطیت ودانۍ مخې ته د عیني شهیدانو په قول یو موټر بم چاودنه شوې ده. بیا بریدګر د مشروطیت ودانۍ ته ننوتی دي او د ولایت ویاند وایي چې د پیښې له ځایه شپږ تنه وژل شوي وژل شوي دي او تر شلو زیات زخمیان دي او په تر دې دمه یو بریدګر وژل شوی دی. جګړه اوس هم روانه ده. سپکو درنو ډزو اوازونه اورېدل کېږي.
د حمله کوونکو شمیر معلوم دی؟ مخکې خبرونو کې ویل شوي چې تر اوسه نه ده معلومه چې څومره برید کوونکي د ودانۍ داخل ته ننوتی دي.
دا شمیر لا تر اوسه پورې کره شوی نه دی، خو دا به وروسته د کله چې عملیات سرته ورسېږي دا به بیا معلومه شي چې څو تنه ورننوتي دي. او دغه کوم مرګ ژوبله چې ما اوس یاده کړله دا هم امکان دی ولري چې لوړه شي.
تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې دغه حملې مسؤلیت نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې داسې رسنیو څه نه دي ویل شوي.
عابد صاحب، که دغه د مستوفیت د ودانۍ په اړه ووایه، د په کومه د ښار په کومه برخه کې د ګڼه ګوڼه شته نشته؟ شاوخوا کورونه دي څنګه؟
او د مستوفیت د ودانۍ یو دیوال د معرف له ریاست سره لګېدلی دی او بل دیوال یې د نجونو لیسې سره چې الهي لیسې ورته وایي د ده سره لګېدلی. چارواکي وایي چې د الهي لیسې شاګردان خپل کورونو ته تللي دي. سیما کې امنیتي ځواکونه ګر چاپېره ځای په ځای شوي. ګډ امنیتي ځواکونه دي او په ښار کې البته ویره طرحه خورا ده. نیمۍ نه زیات ښار بند شوی دی او خلک ډله ډله داسې په ورخطا باندې خپلو کورونو ته روان دي.
دا حمله په مستوفیت کې شوې ده. آیا چارواکو څه ویلي چې وسلوالو کوم کسان یرغمل کړي هم دي که نه؟
نه، د دې د مسوکیت د درنه نه هیڅ سوال نشته. فقط د مسوکیت په ودانۍ باندې اور لګېدلی دی او شیبه په شیبه د درنو چاودنو اوازونه راځي. دا ما اوس معلومه نه ده چې دمونه او لیزوي او کنه هلته پې درنې ډزې کېږي. دغه ودانې نور هم اغستې دی فکر کېږي چې دا د امنیتي ځواکونو د اندښتونو له وجې دا اور لګېدلی دی.
باز محمد عابد له تاسو مننه کوم ودان د ازادي راډیو د مشال څنګه همکارو چې له جلال آباد د نننې حمله په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل په جلال آباد کې د مستوفیت پر ودانۍ حمله شوې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې شپږ کسان وژل شوي دي، مړي روغتون ته انتقال شوي او شل کسان هم ټپیان دي. د دې ویره هم شته چې د ټپیانو او وجل شو شمیر لدی زیات چې تر اوسه پورې حمله روانه ده. شمیر هم معلوم نه ده چې داخل د مستوفیت ودانۍ ته څو حمله کوونکي ننوتی دي. خو د سپکو او درنو وسلو ډزې تر اوسه روانې دي. په دې اړه ازادي راډیو اوري وروستي معلومات به بیا هم له تاسو سره شریکو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام د کابل سټوډیو زما همکار نجا صفی مختار وړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه صفای هرکلی کوم. هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملتیا وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی د دې پروګرام په برخه کې د ژور خپګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو چې په کابل کې د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې به ځوابوي. سی اوریدونکو هم کولای شي چې ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب ته هم خراغ لاستوي.
ډیر مننه. خپل ډیر دې تاود سلامونه تاسو ګران قدرمنې خورته ناجیه صافی ته او د تاسو تخنیکی همکارانو ته او د آزادۍ رادیو له طریقه ټول هیوادوال ته په بهر کې دی او په یا په داخل کې دی. خپل تاود سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی روغ جوړ او د کامل جسمي او رواني او اجتماعي صحت لرونکي وي.
په همدې هیله دوستانو، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، خبرونه ژور خپګان یا ډیپریشن ته ځانګړې شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0995 1530 او بل شمیره هم د 0929 1555. دا مو د اړیکو شمیرې دي. د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې هم اخلو. مخکې تر هغه راځو په همدې اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د اټکل مخې د مهال په افغانستان کې له 1 میلیون ډیر کسان خپګان لري او سباندې 1.2 میلیونه نور په رواني اختلالات واخته دي. دغه سازمان ویلي بېوزلي، ناامني، جګړه، بیکاري، معلولیت او له نشه یي توکو ګټه اخیستل د دې ناروغۍ مهم عوامل دي. که څه هم په افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو شمیره په دقیقه توګه څرګنده نه ده، خو د عامې روغتیا وزارت وایي په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه 85% او په نارینهو کې 85% ده. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
یو سروې صورت گرفته
وو. کوم سروې چې په تیرو کلونو کې تر سره شوې ده ویلی شو چې په خزو کې د رواني اختلالاتو کچه 85% او په نارینهو کې 85% ده. خو موږ اوس مهال یو نوی سروې پیل کړې ده او تر 2013 میلادي کال پورې ختمیږي چې نتیجه به یې لا تاسو سره شریک شي.
د نورو بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ ژور خپګان په افغانستان کې د اندېښنې وړ ناروغي ده. خو د عامې روغتیا وزارت په وینا په دې ناروغۍ اخته کسانو ته د مشورې ورکولو لپاره 200 رواني مسلکي مشاورین او 100 تنه د رواني روغتیا متخصصین روزلي دي. د راپورونو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان په ژور خپګان اخته دي چې په دې وروستیو کې په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري به هم خرغلی دوستانو نن ورځ ژور خپګان پاړه خبرې کوو په سټوډیو کې د شهید محمد سردار محمد داود خان روغتون د عقلی او سبی ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په سر کې کراته د ژور خپګان پاړه یو څه معلومات راکړی چې ولې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده.
ډیر ښه. ژور خفګان یا ډپریشن چې ورته وایي دا یو روحي انحطاط ده چې ناروغ په دې کې په دوامداره توګه سې دا یو احساس د پریشانی یا غمګینۍ کې یو د په خیالاتو کې په افکارو کې په سلوک کې او په اعمالو کې تغیرات منځته راځي یا بدلون منځته راځي او دا همیشه ځان بې وزله بیچاره او حقیر فکر کوي او د جامعې نه انزوا کوي. دغه افراد زیاتره د گذشته کارو ته یا بعضې تیر کارونه استجا کړي دي دینه پښیمانه وي او اوسنی حالات ورته ډیر حیران یو صدقه دا حالات ورته راغلي دي پېښ شوي دي او آینده ته نگران وي وسواس لري دا آینده به موږ څنګه مخکې بوزو. نو په مجموع کې ناروغ احساس د ناامیدي ناهیلي او بې لذتۍ د ټول ژوند چارو کوي. د دې کچه سه ولې دا نن زمان زیات په زیاتوالي ده په اسلامي نړۍ کې کوم فکر وکړو خوشبختانه دا واقعیت په ټوله دنیا کې د ډپریشن واقعیت اگر چې اسلامي نړۍ له ډیرو بدبختیو او فقر او جنگي شرایطو مهاجرتونو دي او نور زور زیاتای او بعضی نور ناخوالې په محیط کې دي دا واقعیت زکه زیات په اسلامي نړۍ کې اما بیا هم چون دا عقیدوي یعنی دینی مسائلو کې خلک زیات عقیده لري نو د دې لپاره بیا په اسلامي نړۍ کې نظر په غربي او یا غیر اسلامي نړۍ کې د دې واقعیت سي عمل لیدل سي دي واقعیت کم دي څنګه هم په ارتباط دی همدغه سي د عقیده لري سي پاک خدای مونږ ته په کتاب د قران کې ویلي سي ان الله مع الصابرين او يا ايها الذين امنوا یا آیا داسې تاسې که چاته مصیبت راغی یعنی مصیبت راغی نو تاسې به دې مصیبت سره خدای پاک دغه خلکو سره سې مصیبت کې صبر وکړي او ووایس ان الله و انا الی راجعون. دغه مسله داسې په اصطلاح خلک د عقیدې لوریه ډپریشن توکل په خدای کوي په مصیبتو کې اما کم واقع لیدل کېږي اما په غربي نړۍ کې بیا دا مسله نشته ده. فکر کوم سوال به
بله ډاکټر صاحب یو بل مسله چې مطرح کیږي د ژور خپګان کوم کسان چې په ژور خپګان باندې اخته کیږي هغه ته د نخې نخانې یو څه تازه وي که چیرې د نخو نخانو په اړه یو څه معلومات ورکړي چې مطمئن شي کوم خلک په دې ناروغۍ باندې اخته دي.
ډېر ښه. د ژور خپګان په درې حالاتو کې په درې حالاتو کې اراض علایم ښیي. د ده اراض علایم یا په افکارو کې یا په سلوک کې او یا په فزیکی تشوشاتو کې او یا په احساساتو کې علایم ښیي. د احساساتو لوریا دا مریض احساس کوي چې ناامیده ده، احساس خفګان کوي، احساس ګوشهګیري کوي. بعضې کارو کې په اصطلاح سابقې کول هغه ته کار نه کوي یعنی اشتراک نه کوي په ټولنه کې په اعتماد په نفس سره موجود نه ده. اعتماد په نفس سره موجود نه وي او همیشه د تماس د چشمی یا د سترګو تماس نه لري مخاطب ته. نو د غل خاطر دا سترګې همیشه له خو ډکی په عادي خبره جار جنجال کوي او ژاړي.
بله ډاکټر صاحب په خنه د غوړیدون کې لیکم مخ
وزن شدی خپل دا شي چاغ سم چې به خلای دا تیار سم بل خپل بیا دنګر سم او په دا سر کې مې دا شنه جره بونګاری دی چې کله هغه تایری چې چلیږي او دا زړه مې دا شره تخپه دی چې په یو وخت دا استعمال نه دی مثلا کله د خپل ځان چې مرمل کړی وای دا غوښمه په خپل ځان چې بیل کړی دا شنه بسنګي خپل راوږیږي.
ډیر ګران اورور تاسو دا مشکل کوم داخلي ډاکټر ته تللی یاست یا ځان معاینه کړی سه کوم نور جسمی ناروغي ونه لري کچیرته جسمی ناروغي ولري بیا منشای بل شي یو کچی شي د مسله د افسردګي یا د ډیپریشن وي په ډیپریشن کې یو اراز دادی سه ناروغ یا هیڅ اشتیا نه لري یا برعکس اشتیا زیاتیږي اشتیا زیات سی بیا نو تبیره سه په شکل د غیر منظم غذا خوري وزن زیاتیږي چیرته سه وزن زیات سی بیا نور جسمی ناروغي د وینې د فشار لوړوالی یا دیابت یا شکر ناروغي یا د وینې غوړوالی دا پیدا کیږي نو تاسو که یو ورځان چک کړئ کې دیسی دا مشکل هم د داخلي نظری کې بیانې به رواني متخصص سره مراجعه وکړئ ان شاء الله مشکل مليږي
بله بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
و علیکم سلام
نو بهر خبر کوم له خوشنا
مهرباني وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای
انا څنګه مې دا پوښتنه ده چې ما خبر اوریدې لکه مخکې په ما باندې کوم تکلیف نه دی تیر شوی او آینده کې دا څه سوچ کوم او الحمدلله مولا علم نام علامه یم برخوردار یم خو دې باوجود دوه مشکل لرم په خپل دماغ کې ول دې نه دوايان کړم
bale
یو دا د کې چې لکه وړ ډیر وانه خبرې د ما د پاره غتیږي او دویم دا چې وړ ډیر لري باندې خو د ما د پاره تعالی نه شي څنګه چې به ډیر تکلیف وو
خا ډیر که دا مشکل خو دې هم اراز دې ډیپریشن ته ورته دی خو مګر مشکل به کچیرته یو نفر استرسونه ولري یا فشار د کاری په زیات وي کمبل په ټولنیز کارو کې کوم مشکلات یا د کور په مشکلاتو کې یا اقتصادي مشکلات لري کنه نو یا مسؤلیتونه دې وظیفوي په زیات وي دا په دماغ بوج ځي کله چې بوج ځي بیا د حالات ورته پیدا کیږي نو تاسو فکر کوم چې مشکل بم کمبل شي که بیا هم ډاکټر رواني ته تاسو سره وغه کې مشوره ورسره وکي ان شاء الله مشکل بم حل شي
پر هله چې د غرور پښتنه جواب شوی وي بل اوریدونکو ده مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري فکر کوم من راګناوري بل اوریدونکو ده مهرباني لوبړی هم ځان رو پیژنئ
بله سلامونه ونه کې لناجا خورتا او ترڅنګ ډاکټر صاحب ته کوم ویل کوم
وعليكم
وطن دوستیم د پروانه
وطن دوست صاحب خرغلې مهرباني وکړې نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو
انا نه قربان نشم دا کومه معلومه خبره ده چې موږ استاد ګران افغانستان د اقتصاد او د جنگو د وجه نظامی جنجالونه تاخاله ډېری دي سلو کې زما په نظر سپیته او یافي ساده حل پدې ناروغي باختوی خدما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا یو لامل لري چې سړی ته کې من سره دي خزیوانی مونږ ته معلومات راکې او د دې سره اثر سره نور مرزونه هم د مرز نور ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او د دې مخنیوي د پارالار چارې څه دي چې باید مخنیوي څنګه وشي یا کور کې دا مریض وي یا کوروالا څنګه چلن سره وکړي تبید لازا باید څه سره وشي
چې د دې علاج وسیله دا د دې پښتنې موي په مخه خه تمړي پښتنې
پیسې په هدف دوی لاملونو په اړه پښتنه وکړه او دا چې مخنیوي څنګه امکان لري کورنۍ باید د مریضانو په وړاندې سم مسولیت لري څه باید وکړي
ډیر ښه سوال هم لاملونه خو زیاتره پښتر هم تاسو خپل ذکر کړئ بعضی محیطي ناخوالی یا اقتصادي مشکلات یا طبیعي حادثې لکه جنگ لکه زلزله لکه سیلاب زدگی یا ورخستنه په دغه کې یو شخص د خپل فامیل یا وزو د فامیل لاس ورکی یا جنگي مسایل دي یا فقر ده یا زور زیاتوي ده یا خوشونتونه دي کنه یا په کور کې بعضی مشکلات دي په حساب د خوشونتو نو دا مشکلات د دې لامل کیږي د دې نو کسانو سره سفر ځن په کور کې د یو ډیپریس مریض ولرو هغه خو طبيعي ده چې خپل ځان نا امید غني هغه فکر کوي چې ما سره هیڅ همکاري نه کوي او هغه زیات کومک او پاملرین ته ضرورت لري. حتی یو اراز دی ډیپریشن یا افسردګی دا ځکه چیرته دا تنا پرې خولسی، حتی لاس په خودکشي یا ځانوژنې کیسې یو شدید شکل د ډیپریشن ده، هغه ته میلانخولي ویل کیږي. نو په دې حالت کې لازمه ده چې موږ روحي تلقین یا سایکوتراپی مریض سره په حساب غیر درملن په کور کې هغه آزاد فامیل دغه سه ناروغ سره باید سه ښه چلند وکړي، او دغه هغه خواهشات چې کچیر دغه خواهشات منطقي او د شریعي اسلامي احکام سره مطابق وي او منطقي وي، نو دغه حل فصل کې به کوشش وکړي، او کچیر ته دغه خواهشات غیر منطقي وي نو کوي چې په مثبت دلایل باندې او قانع کننده دلایل باندې دغه د خواهشات ته تغیر ورکو، هغه مثبت حالت ته راوړو او هغه سره په نرمه چلند وکړو. بعضې حالتونه ډیپریشن سه شخص مایوب ده، خپل وزن د یو ځان له لاسه ورکړی ده، لږه نه رنج وړي، نو که چیرته ده ته موږ مایوب ویل سو یا معلول ورته ووایو خو حتما دا یو خو یو وزن له لاسه ورکړی ده د وجود او یا دا د نورو د محیطي اشخاصو د محیط له طرفه دوی ځان بیچاره بولي. نو دغسې خلکو ته او ډېر دوی مخارش وي، البته ډېر په آینده کې خبره ډېر په غوسه کیږي، نو دغسې خلکو سره سه مواجه کیږو، باید څه ډېر په نرمه او په حوصله مندي د دوی مشکلات پاملرنه وسي او چلچلند ورسره وسي. او مخنیوی د دې ډیپریشن زیاتره په جوړو خلکو کې فرضاً زیاتره وایي سه سیستم د تمرینات او فزیکی تمرینات داخلي، یعنی ورزش او ښه غذا، ایدیال غذا، ښه خوب، یا سیستم د خوب او د ورزش او د مطالعه او د تفریح د دوستانو سره دا په شکل د تقسیم اوقات منظمي، نو ان شاء الله خلک به یا هغه شخص به دې حالت ته راځي.
بله، وطن دوست صاحب، یو بل پوښتنه دا و چې ډیپریشن کوم نور ناروغیو ته زمینه برابروي؟
بله، ډیپریشن خپل اول خو مخکې له ډیپریشن دا خو قدمه په قدمه ده، استرابات او تشوشات روانی یا استراب یا استرسونه دا باید دی که کسی شخص پا افسردگی یا دپریشن ترلارسی، او چیر تاسه دپریشن پیدا سی، نو دپریشن هم روانی ناروغی سه دوامدار حالتونه دی پیدا کهی او هم جسمی ناروغی. یا بخش که منگوی لیسه فرزن مریض اشتیاه ایس نلری، انورکس نیرووز ورتوی ایس اشتیاه نلری، دیر دنگری گی او سوی تغذی تم مواجه کی او کم خونی و شان خو سره طبیعت غذا کې هر مواد ته دغه په فقر کې مواجه کیږي. بل شکل دا ده چې برعکس ناروغ زیات ډوډۍ خوري، زیات غذا له نور نه اضافه، او دا بولیمیا نیروزا یا شکل دی پرخوري دی عصبي ورته وي، نو په دې حالت کې حتما د وزن زیاتیږي، چون ایدیال غذا نه ده، د وینې غوړ زیاتیږي، د وینې فشار لوړیږي، نو کله چې د وینې فشار لوړ شو حتما یا ګوزن توی په ستروک برابر کی یا دیابت سے شکر ته برابر سی، غن بیا نور خپل اختلاطات لري سی، هغه د داخلي ډاکټر صاحبانو هغه ورته معلوم ده. نو د دې لپاره د عوامل دي دا هم جسمی ناروغي مې سره وړي او هم رواني.
بلې ډرمن هوت اکسپ له کابل نه پلي کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او باندې ټول اوریدونکو ته
مهرباني.
اوري دماغ
بالکل ستاسو غاورو مهرباني.
ډاکټر صاحب محترم، زه دا سوال لرم، د ما یو ماما ده، بیچاره ده دوه درې کاله په دې مرض باندې اخته ده، بعضې خلک چې د ده سره مقابل کېږي او د ده نه د مریضۍ پوښتنه هم کوي، ډېر سخت دی، پریشانه کېږي، موږ عادت شوي، یعنی دا نابلده خلک چې ده سره مخامخ شي او ده نه د مریضۍ پوښتنه وکړي، دی ډېر ازورده کېږي چې زه ولې مریض یم، زه ولې داسې یم. زیات پاکستان ته هم موږ بوت تداویګانې پرې وکړې، خو داسې د دواګانو هیڅ نتیجه ور نه کړه، لا بس بتر شو نه شو. او بعضې ډاکتران وایي چې معده یې هم نارامه ده، معده یې هم ښه نه ده، د معدې ګولۍ چې ورسره وخوري بیا یو څه موده معده بیا اعصاب باندې، بعضې ډاکتران بیا وایي چې نه امپرازول ده، امپرازول دې دا نه خوري چې مثلا نور اعصابو باندې نور هم فشار راځي، ده ته امپرازول ښه نه دي. تورزی هغه وای نه میدان آرامه ده، تر څو چې میدان آرامه نشي د ده اعصاب نه آرامه کیږي. حکه ایران پاتې چې د سره څوک او د ته د میډیا تداوی او د ته د اعصابو کنه دواګان بيخي ډاکټر صاحب امر کوي چې دواګان بيخي په دې باندې بند کو او د سره کوم فاميلي برخورد سره وشي د رواني لحاظ نه سړی کو کوي چې دای خشي څو کو سره او یو دا سوال دی یو دا سوال دی ډاکټر صاحب محترم چې مثلا د مرز باندې زیات ان اخته کیږي یا د غریب طبقه بیچاره طبقه په دې باندې اخته کیږي تاسو د پښبینګان څه کوي
ډیر یو خو تاسو چې وو فرمایل دغه ناروغم ډیر ډاکټر صاحبان ته ویل دی افسردګي یا ډیپریشن په بیس کې او بیا د داخلي ډاکټرانو لیدل دی نو د اصلي رواني تداوی د ډیپریشن مریضانو تقریبا 80% روان درمانی یا سایکوتراپی ورته وي چې دا رول لري او 80% طبي دواګان یا طبي درملنې دا رول لري اول خو مهمه ده چې دا تشخیص چې دا ډیپریشن ده کنه دا مریض سره مصاحبه وسی دا مریض نه دقیقه تاریخچه وخصل سی دا ناروغ نه په استلام فزیکی معایناتو سی لابراتواري معایناتو سی کچیرته په معایناتو کې د لابراتوار مونږ چی شي پیدا نو سو کولای په جسمی یا اورګانیک اوجات کې نو مونږ به وایو چې دا رواني مشکل ده لمخې سره د سی فتوانه سی ورکول سی ته رواني مرض لري او دا د مشکل ده بعض وخت دواګان خپل په میده باندې تاثیر کوي مثلا د ډیپریشن دواګان سی منګه ناروغان ته ورکو یا ار ډاکټر دی نور رښتو یا خود سرانه مریض اخلي هغه په ترتیب یا خلل کیږي نه یا باور جانبی نه خبر نه یا هغه تیزاب د میدی زیاتې بل اخر مریض ته زخم د میدی پیدا کوي په مرور د زمان دا ناروغ هم د میدی مشکل لري هم د رواني مشکل سره مخامخي اما یو حساب بل د خپل یو د اراضو د رواني ناروغي دا د مریض دوامدار درد لري یا سردردي یا د وجود یا د غاړه یا د کم دملا او یاد په خوخ مسات په نام د درد په ټول وجود کې د درد شکایت لري او یاد بیا ازمی یا بد ازمی شکایتونه لري د نور په څنګ کې سدا افسردګي یا جګرخونه لري نو د دې لپاره یاد پښتورګو یا زیاتره د قلبي ناروغیو شکایتونه لري نو د دې لپاره بیا دوی هر ډاکټران ته د غیر د اعصابو ډاکټر ته ورسی دا د نور رشتو ډاکټران ته مراجعه کوي او غوی ته چون یا بیروباري یا په ډاکټر باندې په اصطلاح اغه صحیح دقیقه تاریخچه به یا اخیستل سوی یا به نه اساسي مریض ته دواګان که مشکل منشأ رواني د معدې مرزي د معدې دوا ورکی ول منشأ خو پات وسله بیا اول خو څه وایم د منشأ پیدا سي منشأ د ک پر روان سایکوتراپی باندې د هلي اجازه د دوا نسته یعنی روحي تلقین سره او کچیرته یو فاکتور د محیطي ولري هغه په مشاوره او په خبرو باندې د کور جنجال یا د بیرون جنجال یا اقتصادي مشکل یا نور عوامل د هلي اجازه به دوا ته نه او مریض به هو اصل سي سي د خپل اجتماع کې اشتراک کی دا به تفریح مسائل ته ورزی دا به ورزش کوي دا به د غذا سیستم منظم ساتي نو په دغه حساب د مشکل رفعی او دویم پښتنن د دا وسه دا هدف په غریبانو کې کی په خانانو کې
څه پیسې کومه طبقه کې وي ډیر پیدا کیږي او ترڅنګ یې ستاسې سیړنې په دې برخه کې څه دي
موږ څه څه ګورو زیاتره په دوه طبقو کې دلیل کیږي امر خصوصا د موږ تاسو په ملاقات کې په متمول طبقه که خو بیا هم د واسواس منشد د زیات کار د بوج منشد او بعض توانونه د اقتصاد تجارتی مسائل منشا کې دی سي او په غریبه طبقه کې بیا هم د فقر او یو فاکتور ده او غربت او یا مهاجرین سي دي مهاجرتو کې سي دوی په فقر کې دي دا لامل ده او چیرنه د مونږ خو شخصي چیرنه په حساب پدې کې نه دي سي خو د وزارت سیاحت امیر له طریقه پدې باندې کار روان ده ان شاء الله معلومات به وسی تر اوسه مونږ شخصي چیرنه دي کړی
ډیر زیاته مننه دوستانو روغ ته د ژوند شتمنی پروګرام له زدي رادیو او راي په خبرونه کې شهید سردار محمد داوود خان روغتون کې د عقلي وسابي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او د ډیپریشن په اړه موږ ته معلومات راکړي د اوس عبد الله خان له زابل نه
ولی خو ما یاد دی دغه خرق ډیر تاوان لري کینل لري به ډاکټر نه توج ما میدا خو یی یی صدا دی مشکل د اعصاب خدای میدا ډیر وخت یوس کی نو زه و څنګه ګولې خو ما دغه پروتادین او نشتالوکام سره خو ما لښتلم او ما ادي نو کوم تقریبا یو میاشت کی دا د دوه درو میاشت لپاره مقرری کړم او که یې بس کوم
ډیر که پورت یادین یا واو استاله پرم دواړه د ډیپریشن دواګان دي اما چیش څه زیات مهم ده کله چې یو ډاکټر صاحب دوا د ډیپریشن تطبیقی یا توسیقی مریض ته یا ناروغ ته نو په څنګ کې چون دا زیات جانبی عوارض لري دوا د افسردگی یا د رواني درملنې په حساب طبي دواګانې د دې عوارض جانبی زکته زیات دي نو دا استاندارد ده او مهمه ده چې ناروغ ته د ده د عوارض جانبي ټوله قصه ناروغ ته وکړي چې وایي دغه دوا فرضاً د قلب ټکان زیاتوي دغه دوا زبه وچوي دا معدې باندې قبضیت پیدا کوي د معدې افرازات وچوي او یا خوب رکوي یا خوب زیاتوي او یا په معده باندې د دلجوشي سبب ګرځي او بعض نور ضعیفي د جنسي په حساب باندې دا هم بعضې دواګان دي همدغه خصوصا تاسو دا استلپرام اخلي دا تاثیرات راوړي نو په دې حساب د دې عوارضو نه باید چې ډاکټر ناروغ خبر کړي او کله چې شروع کیږي دا د نورو طبي برخو په حساب او دواګانو غونډې نه ده چې لکه پاراستامول د فتنو خوړل سي او هماغه دغه نتیجه ورکړي یو ساعت بعد د دې دواګانو نتیجه تقریبا په یو اونۍ بعد یا دوه اونۍ حتی بعضې کتابونه تر دولس اونۍ بعد یعنې درې میاشتې بعد د دې نتیجه راځي هغه یعنې د دغه دوا هغه لازم اندازه سي په وینه کې په خپل حد ورسیږي بیا خپل مطلوبه نتیجه سره ډاکټر ته ضرورت لري ورته هغه ورته لاس راځي نو په دې اساس د کې باید کله چې نتیجه لاس راغله باید زر دوا ختم نسی تر شپږو میاشتو په همدغه سیستم دوا دوام ورکول سي پس لغه د همدغه ډاکټر په واسطه باندې سه متخصص د همدې رشتې باید تدریجي قطع سي او ناروغ له دې دوا نه بیا خلاص شي نو خدای کې په سوال په جواب باندې پوسوي استي دغه دوا کته سره ډاکټر سره درکړي خو خدای کنه خود سرانه دوا تاسو لازم نه ده ضرور نه ده
بل بل اوریدون کی تاسو مهرباني وکړی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري وعليكم السلام
بل پروګرام
له ستمه اړه کوي ډېر خره غلی نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو کومه پوښتنه یې مهرباني زما
دا پوښتنه د ډاکټر صاحب چې دا همیشه د سې په غوستایم اسام یعنی د سې څنګه نه کوي یعنی هغه په خپل په کور کې د ماشومان چې یعنی یو څه به وکړي د تدبیر کې ګوم دې همیشه په خپګان کې یو ډېر خبرې تب یعنی ته څنګه کوم چې توه ته یو ته خبر دا ما د ډاکټر سره خبرې کړې چې دا څه وکړم
بالکل دا غوسه کېدل یا قهر او زر بیا حوصله کېدل خو په عادي اوس په ټولنه کې بیخي عام مسله ده به خصوصا یو رواني ډاکټر ته که تاسو مراجعه وکړي تاسو نه تاریخشه واخیستل سي تاسو مشکل چیرته ده ولې بعضې مشکلات د کورنۍ جنجالونه دي یا حتی په ځوانانو کې معتادیت د بعضې مخدره موادو دا هم یو فاکتور ده چې په حساب مخارش کیږي یو سړی نو د دې معلومات به وسی دی هغه علت به معلوم سی یا که مزمنه ناروغي پوجید کی دائم سردرد ناروغ بیا وسلی سی یا کوم بل حالت نو که تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ خو به
ډرمنه ډاکټر صاحب هغه کسان چې په ډیپریشن باندې اخته دي اساسي سپارښتنه ورته ساده څه باید وکړي کورنۍ ته اساسي سپارښتنه ساده شي د دغه ډول ناروغانو سره څه ډول چلند وکړي
bale د ډیپریشن اصلا مالجه یا تداوی په برخه کې ده تداوی په دوه ډولو ده یو تلقینی تداوی ده یا روحي تلقین یا سایکوتراپی او یوې طبي درملنه ده لکه څنګه چې د خبرو په درچل کې ما ویلی چې 80% رول د سایکوتراپی لري نو دا رقم ناروغان سي بیا په شکل د په روغتونونو کې په شکل د ګروپي سایکوتراپی کېږي چې څو ناروغان یو ځای کېږي ورته مشاوره ورسره کېږي ځان ته یو خاصه رشته ډاکتران دي په همدې بخش کې سایکولوژستان په اصطلاح هغوی د هغوی سره مشاورې کلینیکي کوي او هغه نصیحت او تلقینو دا شیان ورسره کوي یا شکل د انفرادي ورسره وي او په کورنۍ کې بعضې ناروغانو سره چې موږ دا رقم ناروغانو سره مواجه یاستو د دوی سره چلچلن باید ډېر نرم او مناسب وي دوی چون ناامیدی احساس لري، دوی زړه لاسته راوړل سي، بعض خواهشات سي دوی دي هغه تر سره سي، او کوشش وکړي سي دوی سره په ډیر نرم لهجه او په اصطلاح تفریحي مسایلو کې سي دوی زی فرزندانو را آزاد فامیل زی دا هم باید سره شریکي په اجتماع کې مر سره شریکي کړي، دوی که نظر په کاری نظرم یعنی دوی د انزوا ته نه غورځي، کچیر د انزوا ته لاړ سي یو ګوشهګیری ته لاړ سي دوی در نورم زیاتي یو نورم افسردگی ته زی، او دا حالت که په اوله مرحله کې یو ساتي حالت وي نو کېدای سي صحت مریض خودکشي ته ورسي، دغه خاطر دې ته باید سي متوجه اوسېږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري خبرونه ژور خپګان ته ځانګړي شوی. په پروګرام کې د شهید محمد د شهید سردار محمد داود خان روغتون د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زمونږ پوښتنې ځوابوي. زمونږ د اړې کشمیرې د 0 9 9 15 13 30 او بل شمیره هم د 0 9 9 2 5 5 5 دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي، کولای شئ چې په خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ، اړوند موضوع په اړه تاسو هم پوښتنې وکړئ. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې کوم اوریدونکو دی، لومړی هم ځان را پیژنئ.
السلام علیکم، علي شوالی خان د خوست مرکز نظامت ترکم.
مهرباني وکړئ، ښه راغلئ. مهرباني، نن موږ ډیپریشن په اړه خبرې کوو، که چیرې پوښتنه یې در سره مهرباني.
ډېر ښه موضوع ته اشاره کړې ده. همدې تکلیف سره زه خپل کور کې یو مریض مخامخ وو.
ښه، ستاسو غږ اورو مهرباني.
ډاکټر صاحب ډېر ښه شته اشاره وکړه. ډاکټر صاحب دا خبره وکړله چې داسې مریض په کور کې څوک لري، هغه سره خوش آمدی په کار ده، هغه سره ښه کردار په کار ده، هغه سره ښه خبرې په کار دي. ما یو مریض لرلو، نور مې وه 15-16 کاله، ما ډېره تدوي وکړه که نه، چا به راته وي چې مرګي دي، چا به راته څه وي، چا به څه وي. خو ډاکټر صاحب مې ما دا پوښتنه چې آیا دا مرګي دي، دا روحاني تکلیف ده، دا څه حساب ده، دا د څه نه جوړېږي؟
ښه، بل کومه پوښتنه خو نه لري.
بس پوښتنه مې دا ده چې ما خپل مریض د لاسه ورکړو، وفات شو، خدای د بکی نورو ټولو مسلمانانو ته خیر پېښ کړي. دغه تکلیف چې موږ ته د افغانانو ته فکر ده، دا ټول قربت ده، قربت یې وجه نه نو ده نه. داسې مشوره غواړو چې دا مشوره د خدای خلکو ته شفا وګرځوي، او دا یو شی خو ما خپل ازمایلی ده چې خپلې بچۍ سره به موږ خوش آمدې کوله په ورځ به دا ښه وه.
بله، خدای دې اجر او ثواب درکې. تاسو ته خو مقصد هدف دا ناروغ فکر کوم چې ډیپریشن نه و، دا ناروغ یو بل مشکل لکه اپلیپسی یا مرګي څه تاسو ویلي، یا به مرګي و او یا موږ په اصطلاح د رواني کې تبدیلی تشوشات یا کانورژن ډیزاردر ورته وي، یا موږ هیستریا سابق هیستری ورته ویل کېدې چې بیا د ملایي په ارتباط ویل وي چې په داسې بیان ناسي یا اثر پې ناسي، هغه به بیا تاویزونه کول او یا به ویل سي کوم اثر دي، هغه به د تاویز په واسطه یا د ملا په واسطه باندې جنیاتو د اثر به تینې سکېدل. خو د ډاکټري له نظره دې ته موږ تبدیلی یا کانورژن د ضرورت یو رواني مشکل وي، رواني مشکل په شکل د فزیکی اعراضو یا شکایتونو مریض کې تبرز کوي. دا فزیکی اعراض دی لکه اختلاس مریض زبا خوري، پمزکه ولېږي، بیهوشه کیږي، آینه لکه مرګي غونډه. نو بیا دا ژور پلاتنې ته ضرورت لري معایناتو ته، سدا د ګراف د سره اصل کې کچیر ته دا بیا مرګي د مرګي تداوی بیا جدا ده، دغه تداوی بیا دوامدار ده. نو فکر کوم چې دا مریضم مرګي به درلودل سي، دا حملات پیش راغلي دي، چون د هر هم د مرګي هر حمله پسې کوما ده. نو که چیرته یو حمله پسې بل حمله راسي د اختلاجاتو یا د ځان شخوالي، او په یو ساعت کې تقریبا 3-4 حمله راسي د کوما پسې کوما، بل اخر مرګ سبب ګرځي. نو فکر کوم تاسو ناروغ دا مشکل درلود، او تغییر په د دک چیرته تداوی تیبي تداوی تغیرات راسي پکې یعنی یو ډاکټر ته جیبه لغه ډاکټر نه دوا قطه سی بل ډاکټر ته لرزی دغه حالاتو کې د نواقص پیدا کیږي. نو خدای تاسو ته اجر درکې. فکر کوم مرزم د ناروغ بل شی او ډیپریشن نه ده.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او راي خبرونه ژور خپګان ته ځنګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999405050 او بل شمیره هم ده 0900 922 555. په خبرونه کې شهید سردار محمد داود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر احمد الله روح هیر سره دی او زمنګ پختنی جوابوي. ډاکټر صاحب رازود اوریدونکو پختنی اخلو زخډیر اوریدونکو په لیکه کې دی دوی غواړي چې خپل پختنی وکړي. اوریدونکو دی لمړی هم ځان راو پیژنئ. بلې
سلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. دا څه محترم نه دا پختنه وسی دا کوم کسان سي د شپې ته خود کې راغ چې چې او یا بل هغه کسان دوم سر مې دا هغه کسان چې ډېر په خوب کې خرار لري یا خراکي دا دې پوښتنې او درېمه هغه کسان د دې نه پوښتنه بولې کوي په خوب کې رڼې بولې ورځي دا ځان درېمه پوښتنه او بل هغه چې د شپې په نیمایي کې یې خوب ورکیږي بعضې د شپې په نیمایي حصه کې د دې خوب ورکسي بعضې د شپې په سر کې یو وار خوب ورکسي د دې خینه پیدا کیږي داسې دوامدار ډول باندې. او د ډاکټر محترم نن یې په احترامانه ډول دا غوښتنه ده که چېرته دا سوالو جواب راسي.
ډېر ښه. ناروغ چې په خوب کې غاکچیچی کوي هغه او یا خورخور کوي دا ناروغان زیاتره استرابات ورته وایي چې موږ انزایتي په نام یادیږي یا استرسونه چې د ورځ په لړ کې دوی ډېر تشویش لري او استرس فشار کاری لاندې نو مشکلات د ورځې زیات لیدلی یا کم غمیز لیدلی دا په خوب کې د شپې نارامه ای او بعضی چې باولی کې په خوب کې کچیرته ماشومانی نو دا ماشومان تر 12 کلنۍ پورې طبیعي حالت ده. دغه ته بعضی تربیوی حالات یعنی تمرین نور تور کودل کیږي صدا د هغه سره تربیه سی او خپل مشکل رفقي او کچیرته بیا غټانه کې دا یو ناروغي ده یو نو په حساب هم د اعصاب لريشتي سره تم ارتباط لري هم د یورولوژي له بخش سره نو بیا تاسو کوسه د ناروغ کول لري کوم د همدغه رشتي متخصصین سره تماس کسي تاسو مشکل به رفسي مشکل به رفقلي او بل دا چې مریض بی خوابی لري یا په اول کې خوب نه لري د شپې په سر کې او یا د په تمام شپه کې یعنی د خوب په تمام دوران کې مخته مخته خوب بی خوابی لري او یا داسې سحر خیزی لري دا خپل د ډیپریشن علائم دي یو د اراضو د ډیپریشن نه هم دا تشوش د خواب ده یا د خوب اختلالات دي چې د خوب سیکل خرابي ناروغان زیاتره 2 بجې د شپې فکر کوي خوب یو تختی او بیا ځتی تر سهار خوب نو ورځي او بیا داسې بستر ته ځي نو به وجود سي که 9 بجې یا 10 بجې بستر ته لاړ شي تر 2 بجو یا تر 1 بجې پورې اخ پاړ خاوري په اصطلاح او دته خوب نه ورځي او یا که خوب ورسي مخته مخته کې بيدرکیږي او دغه خوب نه دا په اصطلاح خیر نه وړي نو دا د خوب تشوشا دي د یو د اراض د ډیپریشن نه کېدای شي نو د دې لپاره د تداوی لپاره بعض لارې دي کته سي خپل دا رقم ناروغم یي د همدغه رواني مرز د رواني ډاکټر سره که تماس کې صحیح خبوي.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو شمېر اوریدونکو د وسواس په اړه هم پوښتنه کړې و دلته ما پوښتنې لیکلې مخکې خبرونه کې وسواس او ژور خپګان تړاو لري کنه؟
تړاو لري. یو بل سره وسواس یو حالت د استرابي د انزایټي په بیس کې وسواس پیدا کیږي مریض تشویش لري یو فکر یو سوچ ورته راځي او دغه په باره کې دا زیات نارامي فرزن بس داسې حالاتو کې شاید سه مخامخ سی بیسته یا نفر تلاس ورکوی اگه یا خپل لاس بیا کشکا که چود افی پتا شناب تزی و اگه در شوی که مینزی و بیا رازی بیا هم یقین نکوی نو حتی مریضی والا طورت پیدا کیگی سه دیتا اوبسشن وی اوبسشن یا واسواس ده انزایتی یا برخه ده او دا که چیر تا بیا مریض دپریشن لری بیا دا واسواس سره این دا یا آراز ده سره یا شکایت ده دپریشن واسواس ده اما که چیر تا دا واسواس دوامدار سی بیا ناروغ لدین رنج وسی نو بیا ناروغ دپریشن ته وړلای سی بیا ناروغ کې دی سی دپریسی یا افسردسی یا جوار خفګان پیدا کړي یعنی تړاو لري ور سره
او څنګه مخنیوي کیږي په لاندو کې کوي
د دې مخنیوي خو دا د سیامغه سایکوتراپی ده بیا ویرل د خاص تدوی دی تیبي ورته تیبي تدوی خوسته اما اول که سایکوتراپی به در سره وسی مریض تلقین سی او پوسی پوی کې سدا مشکلات تا سدا د تا یو وهم نه یو تشویش ده او بیا تیبي تدوی ور سره کیږي سی بازه انټی ډیپریسان اون ته ورکول کیږي او د استراب یا د انزایتی لپاره دواګان ورکول کیږي اما په اسلامي نړۍ کې چیرته لبل ته پلووي مګ الحمدلله مسلمان یستو جامعه اسلامی ده نو دا واسواس خپل د زړه یو مرض ده ناروغي ده نو کچیر ته کتاب د قران ته سړی پاملرنو کی وایسه هیڅ یو حالت یو عمل د زړه قرار نشي راوسره الا ذکر د خدای نو دا سه ناروغان هر څوک چې ذکر د خدای وزيات وکړي او خپل منځونه په وخت وکړي یا فرایز او هغه شرعیتی احکامات یې هغه ځان تطبیق کړي طبیعي ده روحانم آرامي خوشحالي هم سعادت د دنیا لري هم د آخرت نو دا مخنیوي ده چې د سایکوتراپی یو جنبه هم دغه دینی مسایل هم دي رول لري
ډیر زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ په خبرونه کې له هم وخت لرو تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او د جوار خپګان په اړه کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ په خبرونه کې شهید سردار محمد داوود خان روغتون کې د عقلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر صاحب احمد الله روحي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ لمړی هم ځان راو پیژنئ
سلام علیکم با تقدیم سلام خدمت شما تدرزین تیموری هستم
بله مهربانی وکړئ تیموری صاحب
سوال ما این است که چنان که دکتر صاحب قبلا گفتن که هم طبقه سرمایه‌دار و هم طبقه غریب میتونن به افسردگی دچار شوند یعنی پیش از اینکه دچار هم افسردگی شوند چی کارا را باید بکنن که دچار افسردگی نه همین سوال هم بود
دیر منو نه دکتر صاحب مهربانی وکړئ
بله برادر عزیز از سوالت فهمیده شد خو افسردگی در دو قشر جامعه دیده میشه ولی نوع افسردگی در قشر که به حساب متمول هستن اونها از یک از زیادی به حساب امو داراییشان در وسواس چون تشویش داره استرابات داره وسواس داره اونها حالات باعث ازی میشه که به طرف افسردگی بره ولی در قشر ضعیف جامعه باز مسائل غربت است، ناداری است، بعضی فقر است و دیگه مسائل است که در اینها مثلا مهاجرت است، مثلا همین مسائل اینها میتونه که باعث افسردگی در نزد افراد شود ولی در دو صورت ما گفتیم از یک طرف زیادتر رول بخش سایکوتراپی داره که خود تلقین کنه تلقین روحی به واسطه ارشادات اسلامی شود و تلقین روحی به واسطه مسائل تفریحی، مسائل در اجتماع اشتراک داشتن و امو مسائل استرابات را نادیده گرفتن اینی مسائل میتونه و تمرین و ورزش باشه بازم رژیم غذایی ایدیال باشه سیستم خواب یعنی تو نشه که تا نوختای شب بیشینه شب نشینی باشه و طرف های صبح هم وقت بخیزه و باز وظیفه اگه یک کار دوامدار شد در ابتدایش استرابات است بعد از او افسردگی رخ میده دیگه اینی مسائل است که اگه تطبیق شوه عملی شوه انشاءالله از افسردگی نجات میافن
بله رکتر صاحب دخبرانی و رسته برخه ده او یه و رسته وریدون که به مخلو مربانی وکره روختی ها در جوان شتمنی پروگرام او رای
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سلام مربانی وکره
خیلی سید رکتر صاحب نه مربانی ده دو جزا خفلانی سخت تکلیف دارم دی از صاحب
او خلمو چگی دا یو بل څنګه مخوګیږي غوسه به خی در رسی مشکل می بخی ز پاد یال ته زندان د مونږ د پوره چې دغه دوی کوم دوی د چ مونږ ځان پر ورو غړي مهرباني سلام علیکم
زندان کې
ما فکر کوم هم دا سی ویلو
بله ګران ورور تاسو سوال باندې پوسوم فکر کوم تاسو د زندان مسله ویلې چې افسردګی لري او مشکل لري په غوږ خپل د موجودیت د زندان او د تعدیدات او تحقیرات هم یو فاکتور ده چې بیرونی فاکتور ده سړی په افسردګی وړي نو تاسو صبر او تحمل ورته کده او بعضې دواګانې او کچیرته د امکاناتي په حساب د مالجی سره رواني ډاکټر سره په حساب متخصص یا رسمي یا په شکل د انفرادي خپل تماس کې سي نو تاسو مشکل به حل سي ول پدېسه د دې مالجل لپاره دقیقه مشاهده وکړ او تحقیق وکړ یلته پلاتونه وکړ پس لغه بیا تداوی ته سره اقدام کړي
ډرمن ډاکټر صاحب د خبرونی البته دوه نیمه دقیقې وخت لرو د جوړ خپګان د مخنیوي او درملنې په اړه یو څه توضیحات کبه هم ورکړي ډیر بخوي
ډیره مننه بیا هم وایم چې کچیرته مونږ د دینی ارشاداتو باندې عملی عمل وکړو په مجموعه کې ټوله جامع او په اجتماع کې هم هغه یو تقسیم اوقات ولري یو انسان سي هر انسان سي دا د خوب او د بیداری او د غذا او د سپورت او د تفریح چارت سره تللو ناسته ولاړه حتی مطالعه د دې په شکل دی یو سکیجول یا تقسیم اوقات باندې دا عیار کړی او منظم دولی نو ان شاء الله نو ډیپریشن نه به مخنیوي وسی او کبه حالت دون زیات وي نو رواني ډاکټر سره باید مشوره وکړي او غته مراجعه وکړي او مشاور د کلینیکی سره باید وي مشوره وکړي چې دوی له دې ستونزو نه خلاص شي
یو نړیمن په خبرونه کې په شهید سردار محمد داود خان روختون کې د عصبي داخلي او عصبي ډپارټمنټ امیر ډاکټر محمد الله روحي را سره وو او زمونږ پوښتنې ځواب کړې ډاکټر صاحب یو نړیمن
تاسو نن مننه سمنګ ته وخت راکړ تاسو سره
ډیره مننه اوریدونکو له تاسو هم خبرونه دغه ته پات رسیدي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هیروي زمونږ د خدای په امان
सब हो